آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي په دغه لچه دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستۍ کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي دا چې کانګو څه ډول یو ناروغي ده نخنیخانی څه دي څنګه ترې ځان ژغورلی شو په دې اړه یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خبرونه کې خورازی پایل ستاسو له پیغامونو وکړو
دا ځدی رادو پتا سلامونه نیکه هلی وایم خلک دیو کې ټول برو جوړو سیږي سکل د نگرهار ولایت بټی کوټو له سوالای کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شپتالو حاصلات زیات شوی دی کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي دوی همکاري کوي ان شاء الله هنده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي اوس سکل ان شاء الله حاصلات ډیر ښه دي د تیر کال په شان سکل حاصلات ډیر ښه دي خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو په فیسبوک باندې مننه ازادي راوړو
السلام علیکم زه شاوجه د روزګان د ولایت په سیدا ساسو ولسوالۍ ته خبره کوم نظم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه سیدا ساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوري دی خدام یو ځانه د ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوري دی زموږ دغه ورپورو مشرانو ته دغه پیشنهاد خوښ دی دغه مغښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټ دغه زموږ په خدو کې دی سره وي ډېر منطقه د منګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ چندانې کار نه کوي نو په مربوطه مسؤلینو زموږ دغه پیغام دی دغه زموږ ورته خواهش دی چې ورور دغه زموږ غږ دې واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغان دستان خدي دي څه راته پاله کړي والسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنی وخت تیریږي یعنی موږ د مسافر او سال د سره پاسپورټونه دلته سره نخته دي ټیکټ هم ته انت ګران دي سوق
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیره جوړو راغی زمما باندې سیما به د یلمن ولایت څخه د مالیم په زحمت تر کوم وروره د نور مشکلاتونه به خیر ډیر دی بیا نازیر ډیر دی وروره او زه د ټپون زه سم پرغام استاج مپات دی نو د معلمې ماش مو ډیر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غو مخري ور
سلامونه او نیک هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زه اس مطلب ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کال زموږ د ولسوالۍ حق ورکولم هله مدرلو د چنیوی حاکمان راسی زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي موږ له خډیر بدستون جو سره مخ یو په زم کې مریض را پیښ سی وجته نه سول لیلا رمو نشتا مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کور د زنه خان له دې درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلات سره مخ دي سي زنګونه وای زموږ په جی کې پایا نشتا ټلیفون کار نه کوي له هر سنه به برخه پاته یو څو واره موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسولینو څوک نه رسوي نو اوس دا هله لرو چې له ازادي رادیو نه چې زموږ غږ خپور کړي او تر مسولینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر سنه به برخه پاته ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو ترې نیم زره کور نه پوس لرو چې موږ پاتې باید پایا راکړل شي او د موږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي موږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مولو مشکلات سره مخ دي مسافر له مشکلات سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سطح هم شاته پاتې یو هیڅ نه لرو لازادي راډو نه هله لرو چې دا زموږ غاخ پوکړي او تر مسولینو پوري ورسیږي
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت مشرانو څخه دا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خواته روان دي، پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېواز لدی شي نه لدی، داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ یې په شپو شپو نه ده خوړلې، نه ورسېږي، بچان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچۍ کوي، دوی چې وایي هر څوک غوښې وریجې خوري، دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت د ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره، دا کومې مرستې چې دلته د بېوزلو په نامه د دبليو ای پي موسسې لخوا یا د نورو موسسو لخوا کېږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډېر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابین، د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابین او ورور او ورور تر مابین وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابین د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بېوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي، د افغانانو په مابین کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، خزان همدرد یم د وړ مومید ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د آزادی رادیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د آزادی رادیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوهیو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم آزادی خبریال والا احمد، سلامات شه تبتونو شه خپل شه قرار ده دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي. نو مشت هر را کده د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و، بیا مشت و نو شماره مو په لیکو په کاتو باندې ورسې، مشت د کاتونه شماره واخلسته ده، بیا ټلیفون که هر مشکل چې درلوده نو مشت خبرې وکړو چاته پیسې ورسېدل چاته لو ورکړي. او موږ دا ورکه د شمسیان ضرورت لري که د مکتب ضرورت لري، موږ لوچ هم د مکتب ضرورت لرو، هم د دغه کلینک ضرورت لرو. په دې خانشین ولسوالۍ کې بیا تاغذ کوي د منادل په شاخ کې، نو موږ ته د کلینک ضرورت شته، د شمسیانو د خوراک د اوبو ضرورت شته چې برمې نه لرو، اوبه مو تروي دي، ځای کې تروي دي، خوږې اوبه نه لرو. موږ هیله کوو چې دېڅکه چې موږ ته یو دغه برمه هم جوړه کړي او کلینک هم جوړ کړي. مشکلات ډېر دي د افغانستان خلک خو تا ته معلومېږي، ما ته معلومېږي چې ستړي دي. زموږ خواست که سلامونه قبول کړه. السلام علیکم، دا پیغام ورسوه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې موږ والپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی، خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیانی، پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزی، هندړ، بهالۍ، سلیمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت افغانیت ده.
د آزادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه ونیکو. هیلې، دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو، دا زما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوې، روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پونتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړی او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خورکۍ چې د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې وروره ځینې جنکۍ شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روښان پوهنتون دوه اویا زره افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده دا د روښان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي، که دغه سره اړیکه ونیسئ او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړئ د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونو وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو، السلام علیکم، څنګه جوړی په خیر اس؟ دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب تولیږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شمو ټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل ده، ښه په خیر د ازادی راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور زده د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچیر حکومت زموږ د غوښتنه ده، یو کانال لته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کې، زمینداور ټوله د اوبه د خوا کمزوري ده، ټوله مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام کچیر ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي، وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسیږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګرسره د وړم کال څخه نهري چې راوړي در اوسه پورې هیڅ درک نشته. هغه سره نه پسې د حکومت ما شهیل وارزو دا ده باید د ورسولیت په اون فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې.
سلام علیکم، زما زادی راجو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په لمن د نزاد پولیسوالۍ کې وبستر لښتوي دي.
سلامونه نیک هله دا زادی راډیو ټول کار کوم کو تر جان مال دي مشران ته دا هیله ده چې دوی نړۍ سره تعامل وکړي. دا کمرستې شي دا به درلاسه کړي. دا بدلونه به څه جوړ شي؟ بندیز الله کله خلاص تک ډوډۍ وسته دی نور اوبیا بندیز کړي. بندیز دی بندیز دی خدای دې وکړي چې دغه زما دا زادی راډیو خوانه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل سي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته سي، اوبه به زیاته سي، دا بندونه وتړل سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي، وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسیږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګرسره د وړم کال څخه نهري چې راوړي در اوسه پورې هیڅ درک نشته. هغه سره نه پسې د حکومت ما شهیل وارزو دا ده باید د ولسوالۍ په اون فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري، او تر مسولینو یو ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د یو د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او عامه غلطه او پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وی او به د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وی لاغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځ راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وی، دوامدار وی، یو څو ورځې لپاره او د سر درد پکې وی، ستونی درد پکې وی، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وی او استفراغات پکې وی. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي، بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نو رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وی، بیا هغه پیشرفته حالت شینواله باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه دا سکیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړی پلیټلیټ هغه لمن زوړی چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځ راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې په پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژړای هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس لوج نه زیګر وظایف مختل کیږي، زیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم زیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منسترازي یا زیړی منسترازي، سترګو زیړواله یا د جلد زیړواله پکې وی او دي کې تقریبا نه هونې لا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض ولایم ور کې هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه تبې خو د وړي په موسم کې طبيعتن چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید تبې ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې منګه په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا دا او کانګو دا او کریمیا دا او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه دی چې په دای یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی منګه شاهد د دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې مونږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوی ووسی، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه مونږ معلومو چې دوی د کوم ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایت څخه یا هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو مونږ بیا هغه مونږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې او سره لدی منګه دین اروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی سیویریټی یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او کشفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغي څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځنګړو او بیلابیلو حشرو لاره انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبا ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي، او تب بیا موږ چې کلم دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تب متواتره ولري، یعنی هر ورځ تب ولري یا یو ورځ بعد تب ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تب حکایا کوي، او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري، او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الا اووه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان د خو معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجه نه دا تبه پیدا شوی وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چیرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي، که د ډینګو دپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ڈی ټي ورته وایو، ریپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته NS1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو، او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجه نه ده یا د ډینګو د وجه نه ده او یا د کانګو د وجه نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ڈی ڈی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجه نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي، او خپل جلد باید مکمل وپوخی، او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کی، او یا هغه څوک چې مثلا قصابی کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري، چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي، ترسو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم میرویش بند وردګو لای چا کولس ولای بیک سمندرې څخه پیغام درته پرېږدم. زموږ ستونزه خدا ده چې د شپږو میاشتې کېږي د پانتون څخه پاره شوی یو، مګر نه کار شته نه روزګار. بس همداسې ګرځونو نه مسؤولو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه بنسایده کړي.
حاجي صادله یم د کندهار ولایت د شیدان چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار. غلو بیخي لاس اچولې دي، نه موټر سایکل پرېږدي، نه موټر پرېږدي، نه د چا مال پرېږدي. نو خلک یې په تشویش کې اچولي دي، نور خوش امنیت دی، هیڅ مشکل نشته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته. نو موضوع اخیستل مهم دی، هغه د امنیتي وضعې لپاره دغه نشو کولی. خو دغه زه څومره ښه خبره ده چې روژه هم فرض ده، قصاص هم فرض دی، او شریعت ټول پر دې چې الله پاک کړي. کوم چې الله پاک بیا الله پاک پس په موږ کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم د په موږ باندې موږ د خدای قرآن حاکم کې موږ خادم کې شریعت ما پیس کی موی پابند کی خو کاش کی چی وشی خدا غزای ما مقصد دا غ شایده انچی اول به پزان باندې تطبیق کوي زکه چې مو تغاس زوین لدلی وینوی و سم ګرځي چې یعنی میروخي خزه دی کړی دی وخت یو ست تل کړای دی بیا په کار کوم دا سبیت د کوټه د خلکو مخه ورته تخلص شویم دی څنګه شویم دی خو ډیر دغه زوینه پیښوی دی دغه زوینه په اوس چې اول یې پزان تطبیق ما نکو دا مو نه مو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00 22 11 24 201.
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. ازادې میلما په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعال یم. تقریبا شپږ کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږئ او پخوا چیرته اوسیدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسیږم. مخکې زه په کابل کې اوسیدلم.
درس مو چیرته ویلی؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړي؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي. خدمه لوړه درجه د تحصیل ماستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله. د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و. او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني خزې سپتګدی کې مصرفه په پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز سه په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستاني ولایو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابند کی خدلې و.
تاسو مخکې دا نو وکړه چې د خځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کاو. د خځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېد یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تاورو طریقې سه دی مجاهدینو په فکر کې درسته وي، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیان ډېر زیاتې وي، مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته، همداسې ما مشره خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره، ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او ازیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و، نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر ماسسه او د نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور څه د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سو. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وده ورکی، نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ هم موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استو ګنځي
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه رو رو هغه وخت چې د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سلکلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال لکه مثلا د امن الله خان خزه ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلې سو د خزده د خزده آزادۍ د حرکت یا انداز شانتا امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامه او د مسائل سه د جوړ کړل په کې د خزو حقونه مثلا د کندو د پاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسائل د خپل نظامنامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بار له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالی کانفرنس و د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونه لخوا نه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا، او هغه باندې یو سنټر پکړه ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو، چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه وو، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ
ایجاد سو کنه یو شبکه سازی اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه مثلا سيتي مثلا ای ډبلیو آر سی د سیو سازمان نو سیو بنویلی سازمان غوښتل سیو د خزو برانچ پریدي او بیا یو څه افغانو خزو سالته مامورینې وي هغه ته ویل ستاسو دا کولی شئ مخکې بوځئ پیسې لا یو بیراسي ورته پرېښوده ځینې جینا خزو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د تی کارونه دي خیاکی دا او یا مثلا د قران زده کړه دا یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ
بالکل او د کی مسالې اندېخنې او د مفکوري د خزو یو ځای کولی د کی مسالې اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې به په وخت کې بدلون راغی په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو څخه زو پورې اړه درلو حتی د حمامونو چلونه سپو هرات د نورزونی کې دوی هغه بند کړو په ټول افغانستان کې د خوځوي د خزو کوانځي بند سول خزي انورسټي ته یا پانتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي کار کونه په دوی باندې بند سول
تقریبا همدغه یو محیط او فضا راغلي ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده
او ډیره کم توپیر د اوس او دغه وخت سره مثلا اوس اول نتر شپګم چولګي کم تر کم موجود لري یا بکوم کوم زینو کې زینې طالبان چې لک پراختیا د نظر لري هغه زینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د خزو لپاره پرېږي الته سره سره د افغانستان کې هیڅ نوا حرکت نو او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو خزه به په خو وغلې چې ولید په خښ کار رسول ولید بوتچی کې دا یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو په هغه وخت کې ډیر ضرورت دی دغه فکری او یو تحرک د پاره سیاغه ټولنیز شکل ولري یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د خزو ستونزې حال کو موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې غبونیت قوی سو په پېښور کې هم د خبر سو په داخل د افغانستان کې هم خبر سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازینه دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ د ورسته به همدغه ټولنې وچې افغانستان ته لاړ یو د خزو د حقونو په برخه کې کار کاوه مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي په لوشجانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اورسره او ک ورسته چې د مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم چې زیات مسائل او د خبرې په او داخل د افغانستان کې پیدا شوی چې څه له حد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یي دا مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی، سه صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري سه یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوع مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته و. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولی سي ووایم سې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړولو ته فکر وکړ، دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بستلا بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم سي وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومی تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یوه هیواد پوی ټولوله سی بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې سی مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو سی دلته بودی دپاره یو د اوک دپاره یو ځای پاتې سی سی دمشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښمه پلوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې او هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید، اوس هم د خزل لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتې دي. د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خدای سي اوسنی حالت کې څه کېدلای شي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلکو لپاره هم سي د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل. او دا خو لا پریکړه یې چې د ښځو کار کوونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو اوس تاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون پرته افغانستان نشي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته انورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلاونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستم سيزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوبینه ناو ډالر زی خلک لو بلګې مړانسي کچره دا قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک په دې خاموشي کې اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به لبین وړي. نو بل لار دوی پرې نه خوړله چې خلکو لپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزکي او د بین مللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا و په زمان کې. دی و خبر کړه و هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په لهغه زمانه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د مانو په دې مسله کې تحقیقات وروسته انتخاب شوی وو، چې د بیجینګ وروسته څه کارونه سکړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیاد اخیستنو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او دوی په مورد کې تحقیق سوي وي. دوی د بیجینګ کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډیر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې دما ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزې سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشه حسن، لتا سو ډیر زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یو تن خون کا د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کیم. اول خدا سي د ازادۍ راډو کارکونکو نه ډیره مهربانی چې په هر وخت کې مسلو چارواکو ته د افغانستان د مظلوم ولس غږ ورسوله ده. په دې وخت کې د خون کې لډیر مشکلات سره مخامخ دي، خصوصا د معاشاتو د کمبود سره. او معاشات ډیر کم دي، دا سی و چې شلو کلونو رابرته د خون کې معاش هم شپږ زره وزره او 8000 افغانۍ معاش ته اجیګ معاش 8000 ده. شل کال مخکې خوراکي توکي په سو او اوس په سو دي، دواوی مخکې په سو او اوس په سو دي. نو د موږ مشکلات د افغانستان اسلامي امارت ته ورور سوي.
احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم. طالبان افغانستان ته یوازې باید چې طالب او د امارت پستر غوونه قتل سی خپل افغانستان حوریت لري، خپل ولست پکې دوته باید چې نظر وسی، د افغانستان ترقی ته باید چې پکې نظر وسی، ثبات ته پکې نظر وسی، او د څه خو نه دا په کار سي مثال خبرې اوس یو طالب لپاره افغانستان او ولستول خالی اړخ یو یو طالب سی او یو نړیوال سی دلته خو ولسو سیږي دلته ډیر ستونزې دي دا ټول رسمیت پورې تړلې دي لکه پاسپورت ویزی تجارت راکړه ورکړه ټول هغه سره مخ ده زوال سره نو ډیر ستونزې نور افغانان لري دغه بل هیله مې له دغه متکي صاحب نه داده چې دا پاکستان او چین سره کومه غونډه لري دغه د افغانانو د خویندو میندو غم دې وکړي دا خو تذکیرې دلته ورکوي او تذکیرې بایومتریک تذکیرې ورکوي خپل اسلامي امارت په خپل لاس خو دومره سرعت او دومره مقاومت د تذکیره کې نشته چې هغه یو سړی تر پېښور پورې پې مریض ورسوي یا د یو خپلې خور مور پښتنه پې وکړي نو دغه نه جدي هیله کومه چې همدغه اوس د موږ مشر ده او همدغه مسول ده دغه نه دا هیله کوم چې په لکونو خویندې میندې له خپلو پلارو له خپلو خپلوانو نن محرومه دي په اختر کې په مړي په ژوندۍ کې نو کله به دا پښتنه اوسي څوک به وکي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 420 21 24 201
تمیز رکی گی مجبوریم کدی تمیزر کیگی ز مجبوریم کدی تمیزر کیگی وی برباد غندش پی تمیزر کیگی هو وی برباد غندش پی تمیزر کیگی بیا خفه یا ما نشی تمیزر کیگی